السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د سحر لس بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم په دې خبرونه کې بعد د جمعیت علما اسلام فیګن مشر د ځان مرګي بریدونو پاړه بیان د پاکستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ مذاکرات د افغانستان انتخابات د قبایلو ستونزې او په نورو موضوعګانو به هم رپورټونه واوري 19 پروګرام ستونزې او سرکار هم لرو خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار نجیب عامر یې درته وړاندې کوي
مولانا فضل الرحمن وای ځان مرګ بریدونه جهاد نه فساد ته لشکر اسلام ډلې د باړي افغان کډوالو ته د سیمې د پریښودلو امر کړی او د افغانستان د ولسمشرۍ مخکښ کاندیدان وای په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. پوره خبرونه د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د اتوار په ورځ ویل په پاکستان کې ځانمرګ بریدونه ترسره کول جهاد نه دی. نوموړي د سرګندونې په دارالعلوم حقانیه کوړه خټک کې کړي. مولانا په خپلو خبرو کې ویل د ځانمرګ بریدونو له امله د پاکستان دینی مدرسو په اړه غلط فهمي راپورته کیږي، نو ځکه دوی دغه بریدونو ته د فساد په نظر ګوري. مولانا فضل الرحمن په سرګندونه ویل چې دوی په افغانستان او نور اسلامي نړۍ کې ترسره کیدونکو ځانمرګ بریدونو په اړه څه نظر لري. پاکستان مخور دینی عالم مولانا سمیع الحق چې طالبانو لخوا د مذاکراتي ډلې مشر هم ټاکل شوی وای پر اتلونکو سو نږدې ورځو کې به د طالبانو د سیاسي شورا لغړو سره په قبایلي سیمه کې وګوري. نوموړي د سرګندونې پرون په کوړه خټک کې د رسنیو سره د خبرو پر مهال کړي. سمیع الحق ویل د پاکستاني طالبانو د سیاسي شورا له مشرانو سره په اړیکه کې دي او د نورو خبرو لپاره به زر شمالي وزیرستان ته لاړ شي. مولانا پر حکومت او طالبانو دواړو خواوو غږ وکړ چې د سولې د راوستلو لپاره د کوټلې ګامونه پورته کړي. دو ویل د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نثار علي خان چودري نثار علي خان ورته د هغو 13 طالبانو د خوشي کولو ډاډ ورکړي چې مخکې د خوشي کولو ژمنه کړې وه. پاکستان تر دې وړاندې د روانې میاشتې په سر کې د طالبانو پورې اړوند 19 کسان خوشي کړي وو. د پاکستاني طالبانو سره هم ځینې کسان په قید کې دي چې حکومت یې د خلاصون غوښتنه کوي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویل چې د لشکر اسلام په نوم یوې وسلوالې ډلې په خیبر ایجنسی کې میشتو د افغانستان د ننګرهار ولایت د نازیانو د ولسوالۍ خلکو ته د سیمې د پریښودلو امر کړی. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د ځایي چارواکو او خلکو په حواله وایي چې له دې اعلان وروسته افغان کډوالو د باړې نه پېښور ته د کډو ویستل پیل کړی دی. خو بل پلو د لشکر اسلام ډلې مشر منګل باغ بیا پرون مشال ریډیو ته ویل چې افغان کډوالو ته دوی نه بلکې ځینو ځایي قومونو د باړی نه د وتلو امر کړی. په پېښور کې د مشال لاډیو خبریال خبر راکوي چې تیره شپه ناوخته د پېښور په باچا خان نړیوال هوایی ډګر د راکټو دوه توغندي توغول شوي دي. د هوایی ډګر سرچینې وایي یو توغندی د ځغاستلیک یا رنوی سره په خوا کې لګېدلی خو د تاوان په اړه یې څه ونه ویل. د افغانستان د ولسمشرۍ دوه مخکښ کاندیدان ادعا کوي چې په ټول ټاکنو کې د ووټونو درغلي شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ډاکټر عبدالله او د مالی پخوانی وزیر اشرف غنی به اوس د دوهم پړاو په انتخاباتو کې برخه اخلي، ځکه چې د اپریل د 15 نیټې په ټول ټاکنو کې یو هم تر 50% پورې رایې نه وي ګټلې. عبدالله پرون الزام ولګولو چې په ووټونو کې په پراخه کچه درغلي شوې ده او په دې خبرې ټینګار وکړ چې هغه د انتخاباتو د لومړي پړاو په بشپړه توګه ګټونکی دی. غنی هم د درغلیو تورونه ولګول او زیاته کړه د انتخاباتو په لومړي پړاو کې هیڅ سرګن ګټونکی نه ښکاري. د ټول ټاکنو د لومړنیو پایلو له مخې ډاکټر عبدالله 4.9 او اشرف غنی احمدزی 1.15% رایې وړې وې. تمه کیږي چې د ټاکنو وروستۍ پایلې د مې د میاشتې تر نیمایي پورې مخې ته راشي او د دوهم پړاو ټاکنې به د جون په میاشت کې ترسره شي. د افغانستان د جوزجان ولایت د مرکز شبرغان سیلاب ځپلو ته تر اوسه 10 میلیون افغانۍ نغدې مرستې او شاوخوا 200 تنه خوراکي مواد استول شوي دي. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال او د بیړنیو حالاتو د کمیټې مشر محمد کریم خلیلي پرون د جوزجان په مرکز شبرغان کې وویل چې په پام کې ده پر دغو مرستو سربیره په راتلونکي کې هرې زیانمنې شوې کورنۍ ته یوه یوه نمره ځمکه هم ورکړل شي. هلته مو تصمیم ونیو چې د دولت په استازیتوب دلته راشو، د جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو د زیانمنو شو کسانو حال واخلو. تر دې وړاندې چارواکو د وروستیو سیلابونو له کبله په جوزجان، فاریاب او سریپل کې د شاوخوا 111 کسانو مړینه تایید کړې وه، خو ویلي وو چې ښایي دغه شمېر نور هم زیات شي. د جوزجان سیمه ییزو چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې یوازې په دغه ولایت کې د سیلابونو قربانیان 68 تنه دي او 100 تنه نور لا درک دي. له مشال لیډیو خبرونه اورئ. د مرس په نوم د وایروس له امله په سعودي عربستان کې د وژلو شو کسانو شمیره مخ په لوړېدو ده. د نوموړي هیواد د روغتیا وزارت وایي د اپریل په 26مه نیټه د دې وایروس له امله 2 کسان هم مړه شوي چې ورسره د مړو شو کسانو شمیره 90 ته ورسېده. مرس د کورونا وایروس له جملې څخه دی چې چاته ولګېږي نور باندې زکام، تبه او نمونیا راځي او د ګردو د خرابېدو ویره پکې لیدل کېږي. همدارنګه د تنفس یا د ساه اخیستو نظام متاثره کوي. د دې وایروس اسلامله په 2003 کال کې په ټوله نړۍ کې 800 کسان وژل شو. د مارس زیاتره پیښې تر اوسه په سعودي عربستان کې سرل شوې دي. دا وایروس واکسین نه لري او تر اوسه دا هم نه ده معلومه شوې چې څه ډول د یو کس نه بل ته سرایت کوي. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي د یوکراین د شخړې په سر د امریکا لخوا د بندیزونو راتلونکي پړاو به د روسیې ولسمشر پوتین ته نږدې کسان او هغه شرکتونه چې دوی واک په لاس کې لري اغیزمن کړي. د امریکې د ملي امنیت مرستیال صلاحکار ټونی بلینکن وایي پوتین ته نږدې کسان به د نورو جرمانو سره مخامخ شي چې اعلان به د رواني اونۍ په لومړۍ کې وشي. د نوموړي په اند د دغو بندیزونو له امله به ولسمشر پوتین د دې جوګه پاتې نه شي چې د روسیې د خلکو سره د اقتصادي پرمختګ کړي ژمنې عمل کړي. هغلی بلینکن دا خبرې د یو شمېر نړیوالو رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. تر دې وړاندې د امریکې ولسمشر باراک اوباما پرون د مالیزیا څخه د لیدنې پر مهال پر روسیې تور پورې کړ چې د یوکراین د شخړې د هوارۍ لپاره د نړیوال تړون له منلو څخه انکار کوي او دا ګواښ هم وکړ چې مسکو به د نورو بندیزونو سره مخامخ شي.
لا تاسو د نجیب امیر نه خبرونه واریدل. اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شئ. روانه خبرونه کې باور د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې په پاکستان کې ځانمرګي بریدونه جهاد نه دی. د افغانستان د انتخاباتو له ابتدایي نتایجو وروسته دوه کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی لخوا مختلف غبرګونونه مخې ته راغلي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیشن سوایي د خیبر پختونخوا ظاهر الله چې د خپل اداکاری له وجې د خلکو په مخونو مسکا راوستې خبرې بای واره
یو مچ بار بار راځي دي ډېر زیات تنګي دی ورته په دې انداز باندې وي وایي ماته څه دونه په کوچو مینه ځان لمه حواله
او ستونزې او سرکار خپرونه کې به په شپ قدر کې د عیسایانو ستونزې واوره
مصیب الادر له اکلیتی کونسلر له ایم بی ایل موټونر ورکې ایم این ایل مل موټونر ورکې بیا هم شیر پاوله ورکې زموږ څوک څوک تپوس نه کوي.
دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال لیډیو تاسو سره څنګه اوریدونکو چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې په پاکستان کې ځانمرګي بریدونه جهاد نه دی. د نوموړي د نورو سرګندونو په اړه زموږ همکار خالد خان لږه شیبه وړاندې را سره تفصیل شریک کړی وو. نو راځئ چې وګورو چې خالد خان د مولانا فضل الرحمن د خبرو په اړه څه وایي.
هغه خبرې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن مشر مولانا فضل الرحمن پرون په نوخار د اکوړي مدرسټي د مولانا سمیع الحق یو دستور وه او په هغې کښې مولانا فضل الرحمن کړي دي او دا یو په ډاګه ویلي دي چې په پاکستان کې د ځانمرګي بریدونه یا دغسې خودکش حملې چې دي دا د جهاد ایسه نه ده. دا هغه وویل چې دا په دغه ځانمرګي بریدونو کې بے ګناه خلک وژل کېږي. د دا هم کومه خبرو پروسه پیل شوې ده د حکومت طالبان پرمیز کی نو دی دانی حمایت کی جکا چی دا خبری بغیر دا جرگینا یا دا خبراتورنا دا غستنجا نحل کی گی دا موائل چی دا دبن جمعیت علماء اسلام دا دغی پروسی ایسا ندا خوبیا هم دی غواری چی دا پاکستان دا حکومت او دا طالبان پرمیز کی چی کم شرد دا کم جنگ دی چی دا خبراتورو حل شی.
خالد خانی او بل خبرم دی چی پا پی خبر که پا باچا خان نریوال هوای دگر ایرپورٹ که برید شویده دا دغا برید پارا را تا تازه معلومات را که
جی بالکل دا دا اطلاعات سرمخه بیگا کم دولس بجی دا نامعلوم اړخ نه څنګه چې تاسو یې بادشاہ خان نړیوال ډګر چې دی یا ایئرپورټ چې په پېښور کې او دوه توغندي راکټونه د نامعلوم اړخ نه راغلي دي او دا چارواکو د وینا تر مخه یو توغندي چې دی هغه د ایئرپورټ په رن وی یا د ایئرپورټ سړک چې دی په هغې پروت دی او بل دا ایئرپورټ یا د هوایي ډګر دا کوم بونډریوال چې دی د هغې سره خوا کې پروت دی. خو د دې په وینا دغه راکټي بریدونو کې هېڅ ځاني نقصان نه دی شوی او نه دغه دومره لوی نقصان کړی دی.
د خالد خان نه تاسو د جمعیت علما اسلام فیګون مشر مولانا فضل الرحمن د ځانمرګي بریدونو په اړه د څرګندونو او په پېښور کې په باچا خان نړیوال هوایي ډګر باندې د برید په اړه معلومات تاسو اورېدل. که له یوې خوا د تحریک طالبان پاکستان د کمیټې مشر مولانا سمیع الحق وایي چې په راتلونکي ورځو کې به د طالبانو د تحریک د سیاسي شورا له غړو سره د مستقیمو خبرو اترو لپاره شمالي وزیرستان ته لاړ شي، نو بلې خوا بیا د پاکستان د سیاسي چارو ځینې سیډونکي په دې باور دي چې د پاکستاني پوځ او د هېواد د حکومت ترمنځ د قیدیانو په خوشي کولو او ځینو نورو مسلو باندې خفګان رامنځته شوی دی چې له امله یې ښایي د سولې خبرې اترې په ښه توګه پر مخ لاړې نه شي. په دې اړه د پېښور نه د ذبیح الله شفق دا رپورټ اورو.
که څه هم د وسلوالو پاکستانی طالبانو د کمیټې مشر مولانا سمیع الحق وایي چې په راتلونکو ورځو کې باید د وسلوالو طالبانو د سیاسي شورا له غړو سره وګوري، خو د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د پاکستان پوځ او د دې هېواد د حکومت ترمنځ په ځینو مسلو زړه بدوالی راغلی چې له امله باید د سولې خبرې اترې په ښه توګه پر مخ ولاړې نه شي. د پاکستاني وسلوالو طالبانو د کمیټې مشر او د قانی مدرسې موسس مولانا سمیع الحق د یکشنبې په ورځ په کوړه خټک کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل حکومت او طالبان دواړه د سولې د خبرو اترو د کامیابولو لپاره له صبر او زغم کار واخلي. که څه هم مولانا سمیع الحق وایي چې د رواني میاشت په 23 نیټه ورته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به هغه 14 طالب بندیان خوشي کړي چې حکومت یې سمو د مخکې د خوشي کولو ژمنه کړې وه. خو د پاکستان د سیاسي او روانو چارو څارونکي عقل یوسفزی بیا وایي چې کله یوې خوا د طالبانو د تحریک ځینې مهمې او غټې ډلې د مذاکراتو مخالفې دي، نو له بلې خوا د پاکستان پوځ هم د خپلو پوځیانو په مړینه او د ځینو بندیانو په خوشي کېدنه خفه دی چې له امله به یې ښایي د سولې خبرې اترې زیانمنې شي.
طالبانو چې کوم د مومن جنسی یو ډېر طاقتور ګروپ دی او د هغې په باره کښې مونږ ویلی شو چې هغه دغه پروسسې ته ډېر د شک په نظر ګوري او مخالفت هم کوي. په بل طرف ته بعضې اصلاح داسې وکړي چې پاکستاني ملټري اسټبلشمنټ خاص کر د زمونږ نوی کوم جرنل چې دی د آرمي چیف چې دی هغه د فوج په مړونو باندې یا د بعضې خلکو د قیدیانو په رهایي چې کومه مسله ده په هغې باندې ډېر سخت د تشویش ښکار دی او په هغې کښې د حکومت د پاکستان شریف صاحب او د آرمي چیف په منځ کښې چې دی انسانو هم دی یو افغان هم دی دی
د پاکستان حکومت تر دې مخکې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پرمخ وړلو لپاره د رواني میاشت په 3 نیټه د هغوی 19 غیر پوځي بندیان خوشي کړل او همداراز ویل چې په نږدې راتلونکي کې به ځینې نور بندیان هم خوشي کړي. د یادونې وړ ده چې پاکستاني وسلوالو طالبانو د روان کال د مارچ په لومړۍ نیټه له پاکستاني حکومت سره یو میاشتنی موقتي اوربند اعلان کړی و چې بیا وروسته یې دا اوربند د اپریل تر 10 نیټې پورې وغځاوه. طالبانو دا اوربند د رواني میاشت په 14 نیټه پای ته ورساوه، خو د دې تر څنګ یې دا اعلان هم وکړ چې حکومت سره به د سولې خبرو اترو ته دوام ورکړي.
د ذبیح الله شفق رپورټ تاسو اورېده. اوس ولاړ شو خیبر ایجنسی ته. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي او ځایي خلک وایي چې لشکر اسلام وسلوالي ډلې په باړه کې میشت افغانستان د نازیانو ولسوالۍ سره تعلق لرونکو افغان کډوالو ته خبرداری ورکړي چې دغه سیمه دې پرېږدي. خو بیا د لشکر اسلام وسلوالي ډلې مشر منګل باغ تېره شپه مشال لیډیو ته ویلي دي چې د باړې نه لشکر اسلام د نازیان کډوال نه دي ویستلي، بلکې د افریدو ځینې قبیلو ورته ویلي دي چې وسیده. په دې اړه نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
انیسا د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکی او ځایي اوسیدونکي وایي چې لشکر اسلام وسلوالې ډلې په باډه کې میشت د افغانستان د نازیان ولسوالۍ افغان کډوالو ته د اتوار د ورځې د ماخام څلورو بجو ډیډ لاین یا اخیری وخت ورکړی وو چې دغه سیمه دی پریک دی. نو تیر ماخام دغه وخت پوره شو او دغو کډوالو د باډې نه وتل پیل کړل او تر اوسه یوازې د باډه قدیم چک پوسټ له لارې خواوشه 15 کورنۍ پېښور ته کډه شوي دي چې خپل د کور سامانونه هم ورسره وو او ځینې خلک پکې پیدل هم روانو د پېښور په طرف. چارواکي وایي چې دې کډوالو ته په داسې حال کې د باډې پرې خودو ویل شوی دی چې د افغانستان په نازیان کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې او د افغان طالبانو د امارات وسلوالې ډلې ترمنځ حالات کړکېچن شوي دي او په باډه کې میشت د نازیان کډوالو ته ویل شوی دی چې افغانستان په نازیان ولسوالۍ کې دي د طالبانو د اماراتو ډلې پر ضد د لشکر اسلام او وسلوالې ډلې ملاتړ وکړي او یا هم د باډې نه ووځي. نو دغه کډوالو د لشکر اسلام د ملاتړ نه انکار وکړ او کډو وستو ته ترجیح ورکړه. خو بیا د لشکر اسلام وسلوالې ډلې مشر منګل باغ تیر شپه مشال ریډیو ته د ټلیفون لارې وویل چې د باډې نه لشکر اسلام د نازیان کډوال نه دی وستلی بلکې د اپریدو ځنې قبیلو ورته ویلي دي چې ووځه او دا ځکه چې په نازیان کې د اپریدو د تجارتي مالونو د وړو راوړو لارې نیول کېږي او تګ را تګ ته یې نه پرېږدي.
د مشال لیډیو د خبریال د فرهاد شنواری نه تاسو اوریدل چې د خبری جنسی پولیټیکل چارواکي او ځای خلک وایي چې لشکر اسلام وسلوالې ډلې په باړه کې میشت افغانستان د نازیانو ولسوالۍ سره تعلق لرونکو افغان کډوالو ته خبرداری ورکړي چې دغه سیمه دې پرېږدي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د خیبر پختونخوا نوی گورنر مهتاب احمد خان عباسی څو ورځې مخکې د قبایلي ولس یوې جرګې ته د وینا پر مهال ویلي وو چې د ده راتلو سره به په قبایلي سیمو کې د ولس محرومیانې ختم شي. آیا قبایلي ولس دا باور لري چې نوموړی به د دوی په امیدونو پوره ورسیږي او که نه؟ د دې پوښتنو ځواب زموږ همکار مجید بابر په دې رپورټ کې راټول کړی دی.
د روانې میاشتې په 15 نیټه د خیبر پختونخوا نوی گورنر سردار مهتاب احمد خان د خپلې سوکای سوګند پورته کړو. د یادې صوبې د گورنر منصب ځکه هم ځانګړې حیثیت لري چې په عیني توګه قبایلي سیمې نیخ په نیغه د ده په واکمنۍ کې راځي. د دې نه مخکې د یادې صوبې گورنر د باجوړ قبایلي سیمې نه د قامي اسمبلۍ پخوانی غړی انجینیر شوکت الله خان وو. په باجوړ کې قبایلي ملک عطا الله خان نه مې وپوښتل چې آیا نوی گورنر به ستاسو په هغو توقعاتو تو پوره وخیږي د کومتما چې قبایلی ولس لري نو نو موړه زیاتوي؟
نو گورنر خو زمونږ د بل د باجوړ وو او دا چې وو چې یو غنه یو یو خره نو خو شاته ته دغه نو دا چې سي په بسګي د جاسره نو او دا پنجاب مضبوط کړی دی او د حکومت مضبوط دی. نو گورنر مضبوط دی او موجر علام پاتې شوی، منسٹر پاتې شوی، مینر پاتې شوی، ایم پی ایر پاتې شوی. کېدای شي امیدونه هم شته دی چې څه بدلون راولي قبایلو کې، امن امان په متعلق او نور زمونږ په اختیار کې دی، دې کې هم څه بدلون سره راشي.
خو د کورمې قبایلي سیمې نه د قامي اسمبلۍ غړی ساجد حسین توري بیا وایي چې اوس د قبایلي ولس شعور او پوهه کې بدلون راغلی دی او اوس دوی تش په خبرو اعتبار کولو ته تیار نه دي. د زیاته کړه چې په قبایلي سیمو کې به نوي گورنر ته تر ټولو لوی چیلنج د پولیټیکل نظام د درغلونه پاکول وي.
ایف سی آر کې امینمنټو کو ترمیمی وکړو خو بدقسمت ہے سارا نن ورځې پورې عملی نه دی شوی. ودی عمل کې دلوت کې مین وجہ دار کنه کوم دلته کې کوم سیټ اپ پولیټیکلان وی یا نور خلک کوم دی په دې علاقې کې دی وجنا دته عملی او قانوني شکل نه ور کوي. دا ټول غلط دي او دا ټول عمر مطلب قبایل نه مطلب اسمګلینګ پیسې اوچتای او کچری دا قانون صحیح طریقے سره امپلیمنٹ شو عملی شولو د قبایل ان شاء الله هیڅ کله تکلیف کی نه وي. او مین شاید دا راز پدې ده کې محرر نه ونی سات هغه پولیټیکل ایجنټ پورې پارٹی سیکریټری پورې ټول غلط دي او ټول پیدا کړ دي.
په خیبر پختونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند صوبایي وزیر شوکت یوسفزی نه مې وپوښتل چې قبایلی ولز غنی چې چونکه سردار مهتاب ته د وفاقي حکومت لخوا بشپړ سیاسي حمایت ترلاسه دی، نو ځکه هغه به په بنیادي فیصله کولو کې با اختیار وي. آیا تاسو هم د هغه تر شا په سیاسي توګه ولاړ یې؟ سردار مهتاب احمد خان د دینه مخکې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی، صوبایي وزیر او وفاقي وزیر هم پاتې شوی دی.
د مجید بابر رپورت تاسو اوریدو. د یوریشیا نومي مجلې په یو لیکنه کې راغلي، په پاکستان کې د بلوچانو او د دوی مشران پر دې باور دي چې د دې هیواد حکومت د بلوچستان د وسایلو په لیټلو پسې راغستې ده. په دې لیکنه کې د بلوچستان د مسالې د یو سیاسي حل موندلو وړاندیز هم شوی دی. د لیکنې مهم ټکي هارون بادشاہ وړاندې کوي.
د یوروایشیا مجلې په لیکنه کې ویل شوی، په پاکستان کې چې ګرد نړۍ ته د ترورستانو صادرونکي یو هیواد دی، بمی چاودنې کېدل یوه عادي خبره ده. لیکنه زیاتوي دا چاودنې زیاتره د پېښور او کراچۍ په ښارونو کې کیږي، حال دا چې د هیواد پلازمینه اسلام آباد ترې نسبتا محفوظ دی. د لیکنې له مخې په اسلام آباد کې د روانې میاشتې د 9 نیټې د بمی چاودنې پړه د بلوچستان یوې وسلوالې ډلې یونایټیډ بلوچ آرمی ومنله. د دې ډلې ویاند وویل چې د اسلام آباد بمی چاودنې د هغه زور زیاتی په رد عمل کې وکړه چې د پاکستان امنیتي ادارې د بلوچستان په خاوره کې کوي. لیکنه زیاتوي د پاکستان حکومت او استخباراتي ادارې ISI هڅه کوي وخی چې په اسلام آباد کې د اپریل د 9 بمی چاودنه یا د بلوچ وسلوالې ډلې نه بلکې ځینو بهرنیو کړیو کړی و. لیکنه کاږي یونایټیډ بلوچ آرمی چې د بلوچستان یونایټیډ آرمی BLA په نامه هم یادیږي، په 1999 کال کې په یاد صوبه کې د بلوچ بلتونخو لخوا جوړه شوه. د BLA تر څنګ یو شمیر نورې ډلې هم دي چې د بلوچستان د ننې د بلوچ قام د حقونو لپاره وسلواله مبارزه پیل کړې ده. په دوی کې د بلوچ ریپبلیکن آرمی، بلوچ لیبریشن فرنٹ، لشکر بلوچستان، بلوچستان نیشنل پارٹی منگل، BNP عوامی نیشنل پارٹی او جمهوری وطن پټای په څیر ډلې شامل دي. په لیکنه کې راغلی بلوچ بلتون خوخی ټینګار کوي چې د پاکستان حکومت د بلوچستان مدني دولت د پنجاب او د دې هیواد د نورو صوبو د ګټلو لپاره په کار راولي. دوی چین هیواد ته هم ګوتنی سي چې د دوی د وسایلو په لټلو کې د پاکستان له حکومت سره ملګری شوی دی. په لیکنه کې وړاندې راغلی د یو شمیر نورو لاملونو ترڅنګ د بلوچانو بشري حقونو ته درناوی نه کول او په اقتصادي توګه دوی کمزوري ساتل هغه څه دي چې له وجې بلوچان د پاکستاني حکومت پر ضد یاغیتوب ته اړ شوي دي. په لیکنه کې وړاندیز شوی چې ملګري ملتونه او یا هم اروپایي ټولنه باید د بلوچستان مسله جدي ونیسي او د حل لپاره د بلوچ مشرانو او د پاکستاني حکومت ترمنځ په خبرو کې مرسته وکړي. په لیکنه کې دغه راز ویل شوی چې د پاکستان حکومت باید بلوچانو ته د تعلیم، صحت او روزګار اسانتیاوې برابر کړي او د بلوچستان د نامنیو پړه پر هند، امریکا او اسرائیل اچولو لاس واخلي.
د هارون بادشاہ ناتا سو د یوریشیا د مقالی غټکی اوریدل. اوس بلاړ شو افغانستان ته. د افغانستان د ولسمشرې د انتخاباتو له ابتدایي نتیجو وروسته دوه کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی مختلف غبرګونونه ښودلی دي. عبدالله عبدالله ویلی دي که چرې د رایو په محلونو کې د رایو پاڼې کمې شوې نه وي نو د انتخاباتو پایلې به اوس بل ډول وي. په دې اړه زموږ همکار رحمت الله افغان د انتخاباتو خپلواک کمیشن له ویاند نور محمد نور سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې کمیسون د رایو د پاڼو په اړه څه معلومات او پلټنې کړي او کنه. نو نوموړی وایي،
ما په هغه وخت کې هم د ټاکنو خپلواک کمیشن په استازیتوب ویلي ول او بیا هم وایم چې هیڅوک د افغانستان هغه کسان چې ګواکي وایي چې مونږ د خلکو استازیتوب کوو یا د خلکو په نمایندګۍ ولاړ یو، داسې ثبوت او مدارک نشي پیدا کولی چې حداقل په یو منطقه کې زر کسان مونږ ته په ډاګه کې چې دوی د دې پروسې څخه پاتې وي او نه وي توانېدلي چې په دې پروسه کې ونډه واخلي. ولې دا هر مکه چې مونږ د زیاتو خلکو لپاره چې واجد شرایط ول د زمينه برابر کړی شو چې دوی راشي په پروسه کې ونډه واخلي او بل اخره خپل را استفانو.
عبدالله عبدالله دا هم ویل چې د څلور سوه څلور څلوېښت محلونو د رایې سرنوشت معلوم نه ده، ستاسو جواب هغه ته څه ده؟
څلور سوه څلور څلوېښت محلات دي چې هغه جدي ستونزې لري، بلابل ستونزې دي، بلابل کټګورۍ کې راغلي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هغې لپاره یو میکانیزم لري چې ډېر زر یو لیست ترتیب کړي، هغه مشخصات او ستونزې پرابلمونه یې په ډاګه کړي او د شکایت کمیسیون ته راپور ورکړي. ځکه چې اوس ابتدایي پایلې اعلان شوې دي او په دې کې نور بدلون نه شي راتلی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري مونږ راپور ترتیبوو، جزئیات کټګورۍ د شکایت کمیسیون سره شریکوو.
د جمهور ریاست یو بل کاندید اشرف غنی احمدی وویل چې موږ په بیا بیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وړاندیز کړی چې پاکې رایې له ناپاکو رایې نه جدا کړي.
وګورئ، دا یوه لویه پروسه ده. تاسو خبر یاستئ چې باید اول قسمي پایلې اعلان شوې وای او وروسته ابتدایي پایلې موږ رسمله اعلان کړي. اوس د شکایت کمیسیون ور رسیدلی دی، هر هغه ځای کې چې تقلب و درغلۍ او تخطیانې شوې وي او شکایت شتون ولري، هغوی په دې باندې مکلف دي د افغانستان د قوانینو په اساس باندې چې رسیدګي وکړي او هغه رایې چې په کې د خلکو اراده نه وي تمثیل شوې هغه جلا کړي. مونږ په کراتو کراتو ویلي، بیا هم وایو چې یوازې د خلکو یا د محلاتو د پایلې ورخې چې زمونږ سیستم کې کوم مشکل نه درلوده پروسس شوي دي او دې ته آماده دي چې د خلکو سره رسمن دغه موضوعات شریک کړي.
ښاغلی احمدزی دا هم ویل چې د انتخاباتو کمیسیون ځینې کارکوونکي په درغلیو تورن دي. هغه له کمیسیون څخه وغوښتل چې تورن کسان باید عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کړي. تاسو په دې اړه څه وکړل؟
هر هغه چا چې په عمدي ډول باندې درغلي کړي وي، د اختر څخه نیولې بیا تر جریمې او بالاخره د ټاکنو خپلواک کمیسیون په تور لیست کې باید شامل شي. ولې که چېرې جرمي سبغه ولري، د قوانینو په اساس باندې باید عدلي او قضایي نهادونه ته ورپېژندل شي. نوزه فقط د ټاکنو خپلواک کمیشن په اساس ټوب دومره ویلې شمه چې مونږ د دې لپاره مشخص میکانیزم په پام کې نیولای ده. هر هغه کارمند چې واقعا په همدې ډول باندې درغلی کې لاس درلودلی دی، د هغې لست ترتیبېږي، هغې ته رسیدګي کېږي او په دې برخه کې مونږ په څېړنه باندې بوخت یو.
تاسو د افغانستان د خپلواک کمیشن ویان نور محمد نور مرکه اورېدله چې زموږ همکار رحمت الله افغان ورسره کړې وه. په افغانستان کې خزینه کارکونکو وایي چې د کار د قانون په اساس په دولتي ادارو کې خزو ته ډېر شسلنه ونډه ورکړل شوې، خو په ولایتي کچه بیا په دولتي اداره کې د خزو ونډه ډېره کمه ده. دغه خزې شکایت کوي چې په ننګرهار کې هم په تعلیمي او روغتیايي ادارو کې یو شمېر خزې په نوکرۍ ګمارل شوې، خو په نورو ادارو کې بیا د خزو ونډه د نشت برابر ده. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد لزن خوز سره خبري کړې دي او دا ریپورت یې جوړ کړی دی.
په جلال آباد کې یو شمیر نجونی شکایت کوي چې په دولتي ادارو کې د کار کولو په وړاندې کلتوري محدودیتونه او لمیرمنو سره تبعیض د دې لامل شوی چې د ښه تعلیم باوجود په ادارو کې د کار کولو موقع نه ورکول کیږي. د امینی په نوم یو انجلۍ چې سوارلسم پورې سبق ویلې، هغه ستونزې په ګوته کوي چې په ادارو کې د دوی د کار کولو په وړاندې خنډ شوي دي.
اول ستونزه خدا ده چې تنگ نظری ده د کورنۍ له اوسم، بیا که کورنۍ راځي هغه ماحول د اجازه نه ورکوي. که کوم اداري ته تاسو لاړ شئ یا هغه لوړ پوسټ چې وګورئ نو زموږ ورونو ته ډېر یعنی دغه ورکول کېږي. هلته فکر کوم دوی داسې ذهنیت لري خویندې نه شي کولی مسؤلیت مخته یوسي. حال دا چې هغه خو ډېره هڅه کوي چې خپل هغه مسؤلیت ډېره توجه کړي.
د مرسل نوري په نوم یو انجلۍ بیا وایي چې په دولتي ادارو کې د استعداد پر ځای سپارښت ته ترجیح ورکول کیږي.
په اکثر دفترونو کې که پوسټونه خالی هم وي، خو هغه چاته پکې زمينه نشته چې هغه استعداد لري. وجه هم دا کېدی شي چې هلته واسطه مهمه ده. که چیرته د واسطې خبرې د رشوت خبرې دا لمن زول شي، زمونږ ډېری خويند شته چې ډېر استعداد لرونکي دي، ډېره ورته د ځان خودل شي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې ورته دغه زمينه نه ده برابر شوی.
کله چې مو د جنو داستونز او نیوکې د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد سره شریکی کړي، هغه په جواب کې وویل:
نن وخت کې استخدام د عادي ملکی خدماتو د آزاد کمیسیون لاره نه تر سره کیږي. د یوې پروسې جوړه هم داسې ده چې هغه د آزاد رقابت په اساس باندې خلک استخداميږي. د ملکی خدماتو کمیسیون نمنده ولایت نمنده او د هغه ادارې چې په ترکیب کې نمندګان نه شو د غیر لار نه انتخابيږي. د حالاتو کې وزارت کارونو رښتینی شوتا مالنو د کار ورکولو مسولیت ته کاملا جسم نه فکر کیږي. هغه نمونه
ده زه د ویچ هغه میرمنې او نجونې چې د کار کولو استعداد ولري کولی شي چې د آزادو سیالیو له لارې خپله وړتیا تثبیت کړي او هیڅوک به دا حق ونه لري چې د کار په وړاندې خنډ واقع شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو تاسو سره اوس د سهار لس نیمې بجې شوې دي. د نجیب عامر نه بلند خبرونه واورو.
د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د ځانمرګ بریدونو له امله د پاکستان د دینی مدرسو په اړه غلط فهمي راپورته کیږي، نو ځکه دوی دا ډول بریدونه جهاد نه بلکې فساد ګڼي. بل پلو د طالبانو لخوا د حکومت سره د مذاکراتي ډلې ټاکل شوی مشر مولانا سمیع الحق وایي په راتلونکو څو نږدې ورځو کې به د طالبانو د سیاسي شورا لغړو سره په قبایلي سیمه کې وګوري. لشکر اسلام وسله والې ډلې بیا په باړه کې اوسیدونکو افغان کډوالو ته د سیمې د پرېښودلو غږ کړی او له دې اعلان وروسته ځینو کډوالو له باړې نه پېښور ته کډې رسولې دي. دا کډوال د افغانستان د ننګرهار د نازیانو د ولسوالۍ اوسیدونکي دي. په پېښور کې د باچا خان په نړیوال هوایي ډګر بېګا نه وخت د راکټو دوه توغندې لګېدلې دي چې یو پکې د رنوی یا ځغاصلې کې سره خوا کې لګېدلې، خو څه ډول ځاني یا مالي زیانونه دي اړولې. پاکستان په افغاني رسنیو کې خبره شوې هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې دوی په افغانستان کې پیل کړي مرستندوی پروژې پریښي دي. د افغانستان د ولسمشرۍ دوه مخکښ کاندیدان ادعا کوي چې په ټول ټاکنو کې د ووټونو درغلي شوې ده. تمه کېږي چې د ټاکنو وروستۍ پایلې د مئی د میاشتې تر نیمایي پورې مخې ته راشي او د دوهم پړاو ټاکنې به د جون په میاشت کې ترسره شي. د مرس په نوم د وایرس له امله په سعودي عربستان کې د وژلو شوو کسانو شمېره مخ په لوړېدو ده. د نوموړي هیواد د روغتیا وزارت وایي د اپریل په 26مه نېټه د دې وایرس له امله دوه نور کسان هم وژل شوي چې ورسره د وژلو شوو کسانو شمېره 94 ته ورسېده. امریکې د ملي امنیت مرستیال صلاحکار وایي د یوکرین د شخړې په سر د امریکا لخوا د بندیزونو راتلونکي پړاو به د روسیې ولسمشر پوتین ته نږدې کسان اغیزمن کړي او اروپایي ټولنې کمیسیون وایي د نن نه بعد د مالدووا ټول وګړي چې د بایومیټریک پاسپورټ ورسره وي د شنګن هیوادونو ته له ویزې پرته سفر کولی شي.
د نجیب عامر نملند خبرینه واردل. اوس با په اسلام آباد کې د احمد الله نورو چې د پاکستان د زن ورسپانو د اداریو غټه کې سدي.
مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې طالبانو لخوا د جنگ بندۍ د خاتمه اعلان وروسته دوی د مذاکراتي کمیټې کوارډینیټر مولانا یوسف شاه ویلي دي چې طالبانو شورا سره رابطه شوې ده او د مذاکرات دوباره شروع کول لپاره د ځای ټاکنې اعلان به پر راتلونکو څو ورځو کې وکړي شي. اداري لیکي چې دا یو خوشایند خبره ده چې د زند وروسته مذاکرات یو ځل بیا شروع کیږي او طالبانو مذاکراتي کمیټې غړو وینا ده چې مذاکرات او جنگ یو ځای نشي کېدی. نو طالبانو لپاره دي چې جنگ بندۍ کم اعلان یې مخک کړي وو چې هغه غزولې وي او خپل اعتماد یې بحاله ساتلې وي، ځکه چې اول جنگ بندۍ اعلان کول او بیا هغه نه غزول د دې په مذاکراتو منفي اثر غورځېدای شي. ادارې لیکي چې طالبانو مذاکراتي کمیټې پر راتلونکو څو ورځو کې د حکومتي کمیټې غړو د طالبانو شورا سره متوقع ملاقات د مذاکراتو دویم دور ګرځولې دي، خو خبره ده دا چې لومبي ملاقات نه څه حاصل شو، بد اعتمادي او جنگ بندۍ خاتمه. نو د دویم ملاقات نه هم داسې توقع ساتل پکار دي. د دویم ملاقات نه څه مثبت توقع هغه وخت ساتل کېدی شي چې دویم ملاقات د لومبي ملاقات نه مختلف وي. نو ضروری دا ده چې دا ځل کوم مذاکرات کیږي نو هغه د فیصله کون وي. طالبانو شورا له طرفه داسې غړي دي په مذاکراتو کې ګډون وکړي چې په ځای فیصله وکړي شي او حکومت لخوا دې هم هغه کسان په مذاکراتو کې ګډون وکړي چې واضح منډیټ ورته ترلاسه وي چې څه قبلول شي او څه نه. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د خزانه وفاقي وزیر اساقډا په مشرۍ کې د تیر خالی په ورځ شوی اقتصادي مشاورتي کونسل په اجلاس کې تر راتلونکي بجټ لپاره په ځینو مهمو تجاویز او سفارشاتو غور وکړی شو چې په کې سرکاري ملازمینو تنخواګانو کې 10% اضافه او خوراک څښاک شیانو نرخونو په کنټرول کې ساتلو نه علاوه په مختلفو چارو بحث وکړی شو. اداري لیکي چې د موجوده حکومت د دوه مالیاتي بجټ ډیر مهم دی، ځکه چې دا وخت ملک د کم لوی مسلو سره مخ دی. نو په هغه کې ترهګری، لوډ شیډنګ، زیاتی دن کی آبادی، گرانی او غربت شامل دی. ترڅو چې د لوډ شیډنګ خبره د حکومت خو خپل کوشش شروع کړي دي او توانایي په یو شمیر منصوبو کار هم روان دي او دا تماساتل پکار دي چې د تیرو کلونو په نسبت سخت کال با په ګرمۍ کې لوډ شیډنګ کې کمی راشي. ادارې لیکي چې حکومت دې سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه سره سره مخ په زیاتیدونکو ګرانی کنټرول کړي او بجټ کې توانای بحران، ترقیاتی منصوبو شروع کولو، ګرانی کنټرولولو، صحت او تعلیم تعلیم خصوصی توجه ورکړي او دې لړکې چې کم اعلانات وکړي نو ځان دې صرف دغه اعلاناتو پورې محدود نه ساتي بلکې عمل دې پرې هم وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایسوسیټډ پریس خبری ایجنسی په پاکستانی خبریال حامد میر لبرید او د غل اخوا په جاسوسي اداره آی ایس آی تور پورې کول وروسته په دې ملک کې د را پیدا شوی حالت په اړه لیکنه کړې ده. بل په لو د امریکا د فاکس نیوز ویب پاڼې د افغانستان د ولسمشریت انتخاباتو په اړه لیکنه کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي چې د افغانستان نوی ولسمشر به په داسې وخت کې په خپل کار پیل وکړي چې نړیوال ځواکونه له دا هېواد اوسي. زم همکار بریوال کاکړ درته د دواړو مقالو غټکی وړاندې کوي.
ایسوسیټډ پریس خبری ایجنسی د لیکنې په پیل کې کاږي چې د پاکستان د شهرونو په کوڅو کې نن سبا نوي پوسټرونه او بینرونه تر سترګو کېږي. پر دې بینرونو لیکل شوی وي چې د پاکستاني پوځ یو غدار د ملک غدار دی او یو بل شعار دا لیکي چې موږ له پاکستاني پوځ او آی ایس آی سره مینه لرو. ریپورت لیکي د هغه وروسته دا چې د پاکستان د طاقتور پوځ او د ملک تر ټولو لوی ټي وي چینل ترمنځ ټکر روان دی. دا ټکر لدی کبل دی چې یاد ټلویزیون تور پورې کړ چې د آی ایس آی غړي د چینل پر مهم کارکونکي یعنی حمید میر په برید کې شکیل وو. ایسوسیټډ پریس لیکي پرموټرونو لګیدلي پوسټرونه او بینرونه دا په ډاګه کوي چې په درې ځله پوځي کو د طالبانو پاکستان کې اوس هم تر ټولو زیات واک د کومو قوتونو په لاس کې دی. اجانس لیکي دا هر څه له هغه وروسته پیل شو چې څه باندې یو اونۍ وړاندې پر حمید میر په کراچۍ کې برید وسو او د هغه بل خبريال رور پر جیو ټلویزیون را څرګند سو او د دې برید تورې پر آی ایس آی پورې کړ. بل پلو د امریکا د فاکس نیوز ویپانه د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو په اړه په یو لیکنه کې لیکي چې په افغانستان کې په تیرو دیارلس کلونو کې په لومړي ځل د ولسمشری انتخابات دویم پړاو ته روان دي. د هغه وروسته د چې عبدالله عبدالله د اپریل د پنځمې په انتخاباتو کې 44.9% او اشرف غنی احمدزی 13.5% رای ترلاسه کړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د شنبې په ورځ ټولې ابتدایي نتیجې اعلان کړې خو د شکایتونو له اورېدو وروسته به ټولې او حتمی رای د مئی پر 14 اعلان کړې. د ویپانی په لیکنه نوې ولسمشر به د حمید کرزی ځای ونیسي څوک چې له 2001 کال راهیسې د افغانستان یو وزنی ولسمشر پاتې شوی دی. د افغانستان نوې ټاکل شوی ولسمشر به شایي یو له کړاوونو ډکه موده په دې وویني چې امریکا او ناټو به خپل ټول ځواکونه د روان کال تر پای له دې هېواده باسي. عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی دواړو هوډ ښودلې دي چې له لویدیځ سره به اړیکې بیا تازه کوي او له امریکا سره به پر هغه امنیتي تړون لاسلیک کوي د کوم لاسلیک کولو چې اوسنی ولسمشر حامد کرزی انکار کړی دی. د ویپانی په لیکنه دا تړون به د دې تلار هوار کړی چې د امریکا ځینې ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي او د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره د افغان پوځ او پولیسو روزنه وکړي. فاکس نیوز زیاتوي امریکا او د هغوی ملګرو هیوادونو کڅ هم تر اوسه ځان د افغانستان له انتخاباتو لري ساتلی دی خو هغوی به خامخا داسې ولسمشر غواړي چې د امنیتي تړون لاسلیک کړي. امریکا له افغانستان سره د امنیتي تړون د دې لپاره ډیر مهم بولي چې په دې هیواد کې د طالبانو او نورو سختدریزو د بیا واک ترلاسه کونې مخه ونیسي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا دې نه پز په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
ل خبر پختونخوا سره تعلق لرونکي هنرمند زهر الله وای د مزاحیا د کاري مقصد یې د بد امنه په حالاتو کې د خلکو په مخونو مسکار راوستل دي. ل نوموړي سره زمون همکار صالح محمد صالح مرکه کړي او په سر کې د زهر الله نه دغه د نوي مزاحیا سي دي پاړه پختلې دي. نو نوموړي وای
اوس به ان شاء الله زمو دوه لبه میرا روان دي یو ورکی اختر لو بل غټ اختر ده کوشش هم پکې وخم په دې وجه باندې زیات لګي ده کوشش هم دا کړي چې د دې په سلیکشن باندې د کډر زیات خواري کوډر ناشنا ناشنا ایټم دې کې شامل کړي ان شاء الله کتون دي وته زیات خوند
خو خلک هغه ناشنا کریکټرونه هم غوړي ستا څخه مثلا نانا دی او یا خرش پرش د نور کسان هغه خو پکې
بالکل د غټول پکې کم زمو چې داسې خاکي مشهور لکه د خرش پرش او بابو جی نانا
بالکل
بالکل بالکل چلا روانے نو دی مینا والو ریزن کو نانا یہ شعر دے چاہ دے نیو البم کی ماں شامل کر دے روان نے کار پہ شور دے کم سے کم پلیٹ شو دے نو پاگے کے دے الیکشن تو ولاڑی الیکشن کے اور اجلا مقابلے کے ولاڑی نو آگا سے پدے انداز باندھے ہوئی ہوئی نا کوئی کٹیکٹ دا محبت رہتا میلا ہونا شور کٹیکٹ دا محبت رہتا میلا ہونا شور کی بھی نو آزاد درتا ادرے گم جانان پہ علاقہ کے دا نانا آواز دی
دا بابو جی کم نوی کلپ کا آواز کا شایتا سلری کا آوریدن کو سرے شریک کئی
ہاں دا بابو جی زما دے نیو البم کے یو کلپ تے اس پدے انداز بانے دے دے یو پارک کی کینی او یو کپڑا جان تخور کی یو چمن کی کینی او یو پیسٹری والی خوری ہے تم پیسٹری بن چلا پاسا کچھ شانی یو مچ بار بار راضی دی دی زیات تنگ گئی او دی ورتا پدے انداز بانے ہوئی او مت سے دونا پا کچھ مہین زان لمے خوالا زمونگا پا البم کے ان کے یو دغنی چھ زمونگا کم دا مزاک کو کم گپ شپ کو کم پا اغا مخونو باندے خنداغانی راولو دا ٹینشن دور دے زمونگا دینا کتی اندا مطلب ندے چھ مونگا دے چا پورا خنداؤ کو یا زمونگا دا تر نا زمونگا بس اغا فن خکارا کول لی او اغا شوق تے
دغا استلاحات تا دکو مکیه مثلا زین استلاحات بیخی اس پا خلکو کی دیر عام دی لکا ورکا دنگ او اوس ور تا تینگ سا او نپی ایرم چونور استلاحات دی دا تا پخپلا پیدا که
جی بلکل دا مون سرچ کو دے بس مون گرزو دا دے سکرپ پسے دا دے شکم سیلیکشن دے او بل مون کوشش پکی دا کوا چیر زمونگا دے پختو جب دا خدمت دا پارا دی من اغا الفاظ استعمال کم چھے دا خلق و نیرشیو دی گورا پتا سوچو کہ زیاد تر پدی یوکے کے یورپ او امریکہ کے دا سے زیاد تر ملکون کی چکم دے زما خلق و سرابیتی نو ماتا وہ یروی دا لانکے الفاظ چکم تا استعمال کردے دے گا نا لکہ اس تشپانے بوادو کلی او لفظ دے دا تشپانی نا مطلب دا دے چھے مکمل لکا اسم لری گا نا
او لکه مفلس چې
هغه شان پاس چې کوم دی هغه موږ ورو دا موږ په خوا په کلو کې ورېدلی بیا یې کوي نو موږ سره ډېر زیات خوشحالي وو نو زموږه کوشش هم دی چې هغه ټیپیکل پښتو هغه ځړه پښتو را وړاندې کو مینوالي وګو
دا غوازونه ټول ستای ک نور کسان هم در سره په دې برخه کې همکاري کوي
جی په دې البوم کې چې څومره غوازونه دي د دې ایډیټینګ دی د دې سکرپټ دی د دې څه قسم تیارې پر دا ون من شو دا
د طنز او دغه کومیډي ترڅنګ تاسو کله نه کله په خپل البومونو کې د انسانيت او امن پیغام هم ورکوي څومره مهم دی دغه سي پیغامونه ته ځای ورکول په دغه سي البومونو کې ساس په نظر
نو بس نن سبا که تاسو وګورئ نو مونږ خو کوشش هم دی چې بل زموږ خپل هم یو تنظیم دی د سایه فاونډیشن په نوم باندې نو زموږ کوشش هم دی چې یاره مونږ داسې په دې کې کار وکړو د معاشره کې ینگ جنریشن مضبوط ادا سے خبر کو جو کو ادا سے کارو کو چہرا اغا زمون دا کشر کل پکار باندې راشی
تاسو د مزاحیا دا کار زهیر الله امریکا اور دل چ زم همکار صالح محمد صالح ور سره کړي وا او سو وخت شوی دی د 19 خبرونه د ستونزې او سرکار د خبرونه مجید بابر جوړ کړي دا په نننې خبرونه کې د شبقدر کې چې کوم عیسایان میشت دي دغه پستنز خبرې شوې دي نو راځي چې وویرو
اوریدونکو د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربه مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني د نن په خبرونه کې بواوري چې د خیبر پښتونخوا په شبقدر کې میشتو عیسویانو کسه هم د اپریل په 19 نیټه خپل مذهبي تہوار ایسټر په خپل مذهبي جذبه ولمانځلو خو دې سره سره دا هم وویل چې دوی د یو شمیر ستونزو سره مخ دي دوی وایي چې په یاد سیمه کې په خاصه توګه او په ټوله خیبر پښتونخوا کې په عمومي توګه نو خو د دوی ځانګړي هدیرې شته نه سکولونه او نه د اوسېدو ځانګړي ځایونه دوی وای چې حکومت دوی ته دغه سہولیات ورکړي نو دوی به په خپل مذهبي جذبه او به د ویری د خپل کورنو او ماشومانو خصمانه وکړل شي. دا چې صوبایي حکومت د دغه مذهبي اقلیتونو دا جایز غوښتنې ولې نه پوره کوي، همدغه زموږ د نننۍ ستونزې او سرکار خبرونې موضوع ده.
زمون دغه درې شیزونه په کار دی، ادیرم په کار دی، او یو کالونیم په کار ده، او یو مسکول په کار دی. جی مصیب الادر ہے اقلیتی کونسلر لا ایم پی اے لم موٹونر ورکی ایم این اے لم مطلب موٹونر ورکی دی بیام شیر پاولا ورکی زمون سوک سوک تپوس نہ کئی
چپکدر بیو لاکو کے علاقے ہی چلتا تے دے سی تے نہیں کرنا پورے دارو ریگولیشن میں چ مونگا تا پر کی مونگا رستے نے شو دا دیو قانون دے
د شپقدر د ایسوی ټولنې د ایستر په لمانځلو او دوی ته په ورپی خوستونځو زموږ همکار شانواس ترغزی دا رپورت برابر کړی دی، راځي چې ورته وښو.
د ایسایي ورورولۍ شوقدر لړخه د ایستر یا د ایسایانو د اختر په مخه د انسانانو د تحفظ او د اتفاق لپاره خصوصي دعا وشوه. د شوقدر په چرچ یا د ایسایانو په عبادت خانه کې د ایسایي ورورولۍ زنانه او نارینه راغلي او په خپل مذهبي عبادت کې مصروف وو. په دې موقع د اخیرنۍ دعا ټکی ناصرګل چې د محمود ایجنسی او د خیبر ایجنسی لپاره پادری دی داسې وویل،
او خدایا په دې ملک کې چې کوم دهشتګردی راغلی دا دا یو عذاب شروع شوی دی، ته د دې مخنیوي کولی شي ځکه چې ټول کائنات خالق او مالک هم ته، او په دې ملک کې امن راولا. د دې ملک اوسیدونکي چې هغه کم قبیله سره کم قوم سره تعلق لري، خدایا ته د هغوی حفاظت وکړي. آمین.
او څنګه چې د مسلمانانو په اخترونو کې خواږه خواږه خوراکونه تیارول شي، نو عیسایان داسې خوشحالي نه څنګه لمانځي؟ د شوقدر د عبادت خانې پادری پترس مسی وای،
پروګرامونه لکه جرګم پکی، الوام پکی او منچیم پکی د ارسی، ولې چې مونږ دغه پښتنو کلچر دی، مونږ هم پښتانی یو کنه. ټیک ده په مذهب کې به فرق شته، خو مگر دا چې دا کلچر په پروګرام لکه ساروی دغه کوي، ټیک ده چرګان دی، الوا ده، دا کمبین پروګرام دی.
ولې په دې موقع دوی مشال رډیو ته پولیسو ستونزې هم هو ویلې، نو هغه څنګه؟
د چودري شمعون مسی خبره کوم. مسی بلادر اله اقلیتی کونسلر لا ایم پی ای لم ورټونر ورکی ایم این ای لم مطلب ورټونر ورکی بیا هم شیر پاولا ورکی زمونږ څوک تپوس نه کوي. او زمونږ دغه درې شیزونه په کار دی، پدیرم په کار دی جی، او یو کالونیم په کار ده، او یو مسکول په کار دی جی، د مشن سکول هم په کار دی جی.
د عیسائی ورورولۍ دغه تنان یو بل ته ورترغاړي وتل او د عیسایانو د اختر یا ایسټر مبارکۍ ورته ورکړي.
په خاصه توګه د شپقدر د عیسوي ټولنې او په عمومي توګه په قبایلي سیمو او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې د مذهبي اقلیتونو لپاره د هدیرو، سکولونو او عبادت خانو د نشټوالي د غستونځمو د یادې صوبې د وزیر اعلی پرویز خټک د مذهبي اقلیتونو د چارو خصوصي معاون سورن سنگ مخې ته کې خو دا او په سر کې می تربو پختل چی په شپقدر کې چې کم ایسایان اوسیږي، هغه وی چې دغلته کې د دوی د مړو د خخولو د پاره اډیره نشته، او دوی چې کم رسومات کول غواړي داغه د پاره هم محفوظ دي نشته.
شپقدر به یو علاقو کې ولا ته یي چلتا کې دې شي چې شپقدر په تاسو دا شروعات کومو د دمیر نو په لږه غو موږ غا شم راوز او دې ځان پورې او اوس راځي چې هغه نو شروع وو چې ګورو دمیر کې تر نو دمیر کې پیر بابا کېشته، دمیر کې توتاره کېشته، او دمیر کې په دیوان بابا کېشته، دمیر کې په شینه کېشته. بیا ور سره موږ شنګلې ته لاړو، په شنګلې کې په سفیر کې خلک اوسېږي پښته، بیا د شنګلې نه راځو خواجه خیل سوات ته، خواجه خیل کې هندوان اوسېږي پښته، هندور ته راشو ال پښته، بیا به مخه ته راشو مردان ته، په مردان کېشته د هندوانو مشته، د سکانو مشته او د سایانو مشته، بیا راشو نوخار ته ال ته، مطلب د هندوانو مشته، د سکانو مشته او د سایانو مشته. په خبر ته راشو په خبر ول وخت د سکانو ځان ته په نوخار کې ځو کړی دا کې د هندوانو مشته او د سایانو مشته. بیا مخه ته موږ کوهار ته ځو، هلته د هندوانو مشته، د سکانو مشته او د کرسچن کمیونټي مشته، انګو کې مشته. بیا بنو کې سره مطلب دا دی چې د هندوان د بوسیږي د بنو کې هلته کمباین دی، مسلم او د کرسچن او د هندو دا کمباین قبرستان دی. بیا به موږ د ایخوان ته لاړ شو، په د ایخوان کې مشته، بیا په موږ ته نورې کمې باقی دي زمونږ نو خار تو غورې الته مشته نو دسې کو یو سب قدر کې فرض کا یا دس دورس کورونا پاتې کیږي د سیشن کمیونټي نو هغه د نیر سیشن ته هغه په خبر ده زه پورې به دا خبره کړې نه یو زما مخه د خسرا غلې نه ما ته خو دې سویلې نه دي خو یو خبره ضرور دا خبره ده چې په دې کې دې نه مخکې چې کوم بورډ منسټر سی وی ترانه پورې دارو ریګولیشن نه چې مونږ
پراپرٹی نشو اغستے نو دغل تکی دا اوقاف جو ادارا دا او اوقاف سرا دا اختیارم شتا آئینی توگا قانونی توگا چی حقوی دا دغو اقلیتونو دا مذهبی خبر و احترام او کارو ساتی او اغوی ولا زین و اخلی
اوقاف دا سنٹر گورنمنٹ سرا دکنا جی
تاسو دا تاسو دا وایي چې دا ټول اختیارات اوقاف محکمه سره دي او اوقاف محکمه په اتلسم ترمیم کې اوسم د وفاق سره پاتې شوې ده نو کدا هلی بیا صوبایي حکومت په دې حواله سره د دغو خپلو خلکو د مسلو حل کولو سلاره اختیارولی
شي صوبایي حکومت کې بیلت کې بل مونږ پاس کړی دی چې صوب موقعات ته صوبې ته واره شي ان شاء الله اوس په پارلیمنت کې خپل حملې کې هم دا بل پاس کو او سپریم کورټ کې هم کیس کریږي نو مطلب دا دی چې کوم کیس سپریم کورټ کې دی دا فیور مونږ کوم چې دا صوبو ته واره شي تر نو نه پورې
اوس سورن سنگ صاحب دا سمرا چتا سو ما ته ذکر کو په دې ټول خیبر پختونخوا کې چې سمرا شمشان گاٹی دی یا دیری دی د ډیرو خلکو دا یو ګیله هم ده چې د دوی انتظام چې کوم دی یا د دوی کار ساتل دیوالونه ساتل د دوی اهتمام کول دا ډیر زیات خراب دي او د دې انتظام صحیح لاسونو کې نه دی آیا هغه د پاره سکیږي
سمرا شمشان گاٹ دی قبرستان دی گرجی
جی
بدات کمیونٹی سره دی شیکو جی
ہاں جی
مطلب کمیونٹی بیس باندې دی مثال په تور باندې په زمونږ سکانو قبرستان نه تو پرچیز لین مونږ کړه وه خو داغه جو روانو دا پارا چې دی مونږ کومل پیسې را کړی دی شیکو جی اگر اوس کو تاسو کوات بدلانا ما کوات کې ما اوس دا اوس د چرانه ما 10 لاکھ روپے د شمتاوی دا ډیرې دا پارا کې څنګه کمیونټی ورکړي معشمانو نگر چپر چار دیواری نو مل پیسے ورکڑے بنیر کے پچی کے چار دیواری کم ہوا وڑا وڑا ہوا مور تفل کون ورک ہمارے چار دیواری سے واقع ہے بنیر کے وسطوں کے لیے کے دغه وا شمشان گاډو خو دې هغه کمره غوښته چې هغه دې موږ مطلب چې کوم موږ دغه سوسوز دغه د پاره چې هغه لګې موږ سیستم انرژي ورکو د پاره هغه ورته ما منظور کړم او نه پیسې ورکړې دغه شنو کدا څو مخه تر ده او هل ته دې کې یو پرابلم دا ده چې کوم قبرستانونو کو د کرسچن کمیونټي دی یا په دندوانو دی الریډي ډاکټر دوم دی او په دې کې وینم خپل دوه د دې او پیر صفایانو په کې ضرورت شته دا څه بالکل ټیک خبره ده خو دلته موږ کرسچن کمیونټي دا هر ان د ممبر کا 1 کروڑ روپے مو فن ورکړي دی د سلسله کې تاسو خپل کمیونټي ته په دې کې څو کوي ورکړي او په قسمت دا ده چې څومره ګورنمنت شي دی کوزه تاسو وګورئ نو دی خو واٹر اسکیم اوبا په وزیرستان کې ورکړی دي دوی خو خپل فنډونه ټول مطلب دا چې هلته دغه کې ورکړي دي ټرابل ایریو کې چې هلته مطلب دا دی کار نشته او پیسې خرچ شو خبر ختمه ده فنډ راغی او فنډ لاړو خبره لاړه ان شاء الله تعالی چې اوس ما پریکټیکلی کار شروع کړم په خپل ځای کې کوم په یو ځای باندې کوم کم ځای کې تاسو ضرورت یو چې تاسو ما ته فون کوو د نوخان مره روانو ما نوخار کې موږ یو پروګرام وکړو چې څومره فنډ دی فنډ ته ما پیسې ورکړي او بل پکچر افتتاح وا افتتاح از نار عمل ته افتتاح وکړه واغی ته مجھے 10 لاکھ روپے اعلان کو چیرہ دغه مزید هم تاسو سره جوړ
سورن سنگ صاحب ګوره دا خو د خیبر پښتونخوا د اقلیتونو د دغو سکانو رونو د ایساویانو رونو خوش قسمتی ده چې تاسو په صوبایي حکومت کې خدا تاسو چې اوس سمره کارونه کوي د دې مطلب دا دی چې د دې خلکو ته پر رښتو حکومتونو کې نه چا پام کړو نه د دې مذهبي اقدارو ته چا پام کړو نه د دې مذهبي احترام دوی له چا ور کړو نو د اغه ازاله خو یوازې په دې نه کېږي چې تاسو پیسې ولګوي دغه کمیونټي ملګری را یو ځای کول دوی په دوی ته دا احساس ورکول چې تاسو یو 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 مذهبي ازادۍ سره خپل کار کولی شي. هغې لپاره صوبایي حکومت څه کوي؟
ګوره جی، ما درته یو خبره وکړه چې ټول اول خو زه تاسو ته او خپل اورېدونکو ته دا مبارکباد ورکوم چې اوس تام په مینار کې ډپارټمنټ زما ورکینګ ګروپ جوړ کړو. ورکینګ ګروپ مسله دا وي چې ورکینګ ګروپ کې موږ ته چې څومره څه کارونه دي یا څومره معاملات یا به موږ ته مخې ته راځي او هغه باندې به موږ مخې ته چلیږي. په مینارټي کې ډسټرکټ مینارټي کمیټي ما جوړه کړه. په هر ډسټرکټ کې مینارټي کمیټي ما جوړه کړه. دا هغه د ڈی پی او د ڈی سی او انډر باغ کار کیږي او هغه کې به 20 ممبران وي. هغه کې هندو، سکھ، بدھ، فارسی، کلاشی څومره کمیونټي چې دا ټول په کې شامل وي. اوس دا یو غټه خبره دا شو چې ډسټرکټ مینارټي کمیټي چې کوم ډسټرکټ کې کم مینارټي به کوم شي کمې وي، هغه ډسټرکټ مینارټي کمیټي به د خپل ڈی پی او ڈی سی او سره خبره کوي او ڈی سی او د پاس بیا ڈسٹرکٹ مائنارٹی ویلفیئر آفیسر حکومت
صوبائی حکومت کے د صوبائی حکومت لاندې چې څومره اداري دي پاغې کې به د ماینارټیز خپل کوټه وا د داخلو کوټه د نوکرو کوټه باغې باندې د ډیرو مودو نه عمل نه کیږي.
زه خدا نه شمې له زما پر اتلو کې ما ته سپیکلی عمل شروع کړی دی. زمو دا نوکریانو چې کوم کوټه وا د 0.5% وا زمانه مخ کې او زه تر هغه ما 3% ته بوت لا د الله پر ډیر لوی کرم دی. نوٹیفکیشن والا پختہ ہو رہا ہے او هغه کور ایجنډا نه شایع کړی دا خو زه خپل ایکسکیوز پرې شایع کړی دی. نو ان شاء الله تعالی چې څومره پورې ما ته پته لګي او زما په وخت اختیار کې خبر وي نو زه راغلی دې لپاره مو د پورټفولیو ناس دې لپاره مو د خلکو سره خدمت وکړو.
ها د اورګزو قبایلی سیمې نه زمونږ ډېر سکان رونه به کور شوې دي په د خیبر نه شوې دي او په خبر تر راغلی دي د دوی ادری د دوی ټول مذهبي مندرونه د دوی ګوردوارې په دغو سیمو کې وي. دوی اوس په خبر تر راغلی په خبر کې یو ګوردوارې دواره د بای جوګا سنگ دغه رش ډیر زیات شوه دی. د دوی دغل تکي آیا تاسو د نوې آبادۍ جوړولو یا د دغه ګوردواري د ایکسپنشن د پاره س انتظامات لري س پیسې مول مختص کړی
سر جی 40 لاکھ روپے د ګوردواري د پاره ورکړي دي. ان تا جوړا کړ ورته موږ وایي چې کوم زمين شوز دو شوز کیچ اپ کوي هغه د پاره او ان شاء الله تعالی چې نو هم موږ د پاره ورکو مزکه تر ګوردواره واقعي تاسو بالکل ټیک دا سره سره موږ د پدل ګوردوارا مو شروع کړل د پای دی باسن هغه د سفر سره د کی ټی اس اته زړه د دې په مخامخ د غلار د پدې ځای کې دا هغه تفاهم باندې کنسټرکشن کار روان دی. د کار شروع دی ان شاء الله د زړه د مسلې د پاک ګوردوارا د لږه پوښ ختم شي بل خلک خو بنت تلل شي د ګوردوارا غوم ډیر هغه د ګوردوارا د غوم مو شروع کړي دونکو د کې شي په دې سال کې په دې کال کې هغه شروع شي. دا فندونه او دا ګوردواري او دا مندر او دا لارې او دا ډیره دا خو بتيږي غټ سیزونه دا دی چې دوی ته ته پہچان ورکړي د دوی مذهب راشي دلته کیلاشي مذهب یې دی د پاسپورټ په خانه کې کیلاشي مذهب راشي دا واحد قوم دی موږ په ټوله دنیا کې صرف په پاکستان کې سر 3500 کسان پاتې کیږي
اور دن کو داوا دنن خبر ونا ستونز یو سرکار کستا سو هم ستونز وی نو زمون تر غوی ضرور اور سوی زمون د پیغام ریکارد کولو ټلیفون نمبر داده 00 22 11 41 21 مهربانی وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ الله ممل او ستونز محل پختو وای مشال ریڈیو وار
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمن پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شے